السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو د کندز ښار د نیولو لپاره حملو ته زور ورکړی او ښار ته له نږدې سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي. په روانه خپرونه کې به پر کندز د حملې په اړه ستاسو نظریات هم خپره کړو چې د افغان بي سیم په 818 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. په نړیوالو مسایلو کې به د روسیې د ولسمشر څرګندونې واورئ چې وایي مسکو سوریې ته د پوځي ځواکونو د استولو پلان نه لري. تحلیلي برخه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د نړیوالو خبرونو د وړاندې کولو لپاره په څو راتلونکو شیبو کې نوریاس نوري راسره دی. لومړی له ده نه پوښتو چې په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه کوم دي.
بله تکل صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ملګرو ملتونو د اویومي عمومي اسمبلې غونډې نن پیلېږي. د نړۍ د شاوخوا 160 هیوادونو مشران په دې غونډو کې برخه اخلي، او دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په اوس وخت کې نه غواړي چې په سوریه کې خپل جنګي ځواکونه ځای پر ځای کړي.
مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کېږي راسره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسي جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي، او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 6 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاک شي.
15 نفر مخالفین هلته وژل شوي دي، په لسګونو ټپیان دي، مړي په ساحه کې پاتې شوي دي. اوس تشویش نشته، زموږ قطعات هلته دي. قومندان د 289 قلی اردو موسا هلته ساحې ته ورځي.
خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې وسلوال طالبان د کندز ښار مرکزي برخو او دولتي درو ته نږدې شوي دي. د سیمې خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د سپین زر چمن سیمې ته رسیدلي، او که یې مخه ونه نیول شي امکان لري تر مخامه ټول ښار د دوی لاسته ولویږي. د ولسي جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیزا شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 6 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې نیول شوي کسان تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې یاد کسان له بدخشان، ننګرهار او فراه څخه د کشفي او امنیتي ځواکونو په هڅو نیول شوي. او نایا په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د پوهېدو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادې عملي کړي. نن د پوهېدو نړیواله ورځ ده، او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کېږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړه او هغه غیر قانوني وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي.
روسیه نه بوده участвовать ни в каких войсковых операциях.
روسیه به د سوریې په خاوره یا په بل هیڅ یو هیواد کې د ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې ونډه وانه خلي. لکه لږه په اوس وخت کې موږ داسې کوم پلان نه لرو، خو موږ د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او په نورو هیوادونو کې له خپلو نورو شریکانو سره د ګډ کار پر پراخېدو غور کوو.
президентом Асадом и с нашими партнерами.
По памяти, че Обама и Путин демалгруми летуно де умуми ассамблеи пецанде кисаре угури демалгруми летуно де авиауми умуми ассамблеи гонде нен пайлиги. Де нарай яу сулушпета мишран бападе гонду ке че د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کرکیچ او هیلې شیبه بلل ده برخه واخلي په دې عمومي غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغه شخړې ته چې له کبله یې څه باندې 200,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ایدریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ایدریسوف پرون په نیویارک کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د ده په وینا د لیونتوب مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 202 په سوریه کې جنګیږي. هغه له متحدو ایالتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د شمالي قفقاز هغه اوسیدونکي چې د روسیې د اپوزیسیون د یو مشر بوریس نیمسف د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور بندي دی، په دغه جرم خپل اعتراف بیرته اخیستی دی. دا خبر سیمه ییزو رسنیو ورکړی دی. دغه نوی پرمختګ دا معنی لري چې د نیمسف د قتل په تور د نیول شوو 15 تنو یو یې هم په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. یوې باوري سرچینې روزبالت خبري سایټ ته ویلي چې تورن شدید ګوباشف خپل اعتراف پرون بیرته اخیستی او ادعا یې کړې ده چې دی د مستنتقینو لخوا غولول شوی او د هغوی تر فشار لاندې اعتراف ته اړ کړی شوی و. نیمسف د فبروري په 8 کرملین ته نږدې په ډزو ووژل شو. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هېواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شویو انتخاباتو په سلو کې 9 رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بېلتون غوښتونکو ډلې د 115 کسیز پارلمان 28 څوکۍ ګټلې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکي له کیڼ اړخي ګوند سره یو ځای شي، دوی ټول به 18 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بېلتون غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځې سیمې د 500,000 وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا 1/5 برخه جوړوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 11، آسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، آسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 11، آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 12، آسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 18، آسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، آسمان وریاز. گردیز د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، آسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه -3، آسمان وریاز. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه -5، آسمان صاف.
د خبري ساعت ځانګړې خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې. خو باورې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له څلورو خواوو حملې پیل کړي، خو افغان چارواکي وایي چې وضعیت د حکومت په ګډه د بدلون په حال کې دی.
د کابل نام کومندو کتا د اوس آماده دي، پرواز یې کړی دی، هلته رسیږي. موږ هلته دښمن ته تلفات رسولي دي، دښمن ګوتختېدلی دی او عقب نشینی کړی ده.
ولسی جرګې د کندوز د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو له کبله پر حکومت سخت انتقادونه کړي او د دې مهم ولایت د امنیت په ټینګښت کې د حکومت د پاتې راتلو مسله به هم له وکیلانو سره وڅېړو. په نور موضوعاتو کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان انتقاد کوي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو د ورکولو د حق او قوانینو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
هر ورځ ژورنالیستان د خبریالان د ټول ګوښل کیږي، یعنی د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دی او امضا شوي دی، تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې.
په تیرو درې دیرشو کلونو کې تیره شپه د لومړي ځل لپاره د پنځلسم سپوږمۍ تندر ونیوه. له یو افغان ستوري پیژندونکي سره هغه ویره څیړو چې ځینې خلک یې د تندر نیولو له اثراتو لري.
یا زلمر تندرې لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ، همدا دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو اوس مهال سوریه ته د پوځي ځواکونو د استولو پلان نه لري. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو لپاره نن سهار خپلو حملو ته زور ورکړ. د کندوز ښار له نږدې سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه رارسېږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډېر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې تر اوسه یې نیولي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. لودین صاحب، ورستای حالت، امنیتی حالت، تاسو چې له چارواکو سره خبرې کړي، په کندوز ښار کې څه ډول دی؟
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. وروستي معلومات دا دي چې جګړه لا هم د کندوز د ښار په بیلابیلو برخو کې روانه ده. څو شېبې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته د دې جګړې په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي صدیقي وویل چې دوی له مخکې نه د دې حملې په اړه خبر وو او په همدې مناسبت په کندوز کې ریزرف یا اضافي ځواکونه مخکې ځای پر ځای کړي وو. ښاغلي صدیقي وویل چې دا مهال جګړه د درېمې حوزې په سیمه کې د کندوز ښار روانه ده او تهدید همالته دی، او دغه راز د شفاخانی په سیمه کې. دای وایي چې په دې جګړه کې چې نن سهار درې بجې پیل شوې، تر اوسه دوه پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي، او دغه راز څلور ملکي وګړي وژل شوي او د پنځوس په شاوخوا کې ټپیان دي. دوی وایي چې په دې جګړه کې لسګونه مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو ښاغلي صدیقي د وسلوال مخالفینو د وژل شوو کسانو شمیر 15 وښوده، خو نور امنیتي چارواکي بیا دا شمیر زیات کوي. ښاغلي صدیقي وویل چې د یو څه لنډو شیبو لپاره د کندوز ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغونه هم ورپیدل، خو وایي چې دا د موقت وخت لپاره و، وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوی دا بیرغونه له منځه یوړل او دا مهال د ښار په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. خو ښاغلي صدیقي څرګنده نه کړه چې طالبان د کندوز ځینو ودانیو ته ننوتلي او کنه. بل لور ته دفاع وزارت وایي چې دوی اضافي عسکر سیمې ته تللي دي او سیمه اوس
لودین صاحب
شوې ده. دفاع وزارت
لودین صاحب د دفاع وزارت ویان مرکه په څو شیبو کې خپرو، خو له هغه مخکې ځینې راپورونه ناتایید شوي. راپورونه وایي چې وسلوال طالبانو زندان نیولی دی، قندوز زندان نیولی او یو شمیر بندیان خوشی کړی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت سرچینو تر اوسه پورې څه ویلي کنه؟
بله، خپل صدیقي ویل چې د طالبانو د حمله هدف دا و چې د کندوز د امنیت قمندانۍ ونیسي او دغه را زندان ونیسي. خو ښاغلي صدیقي په خپل خبري کانفرنس کې د زندان او د امنیت قمندانۍ نیول رد کړل او ویل چې طالبان هغه کوم مهم اهداف چې درلودل هغو اهداف ته ونه رسېدل. خدای چې د ښاغلي صدیقي د خبرو یو برخه واورو.
نه هنوزم په څو ساحو کې مشکلات لرو، خاصتا د شفخانه نږدې نیم کیلومتر یا هغه ساحه دریم حوزه ساحه یې څه مشکلات لرو، ستونزه لرو، چونکه ټول دا مسکونی ساحه چې دې لپاره موږ باید ډېر په احتیاط مخته لاړ شو او کوشش وکړو تر څو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
صدیقي وویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي او ویل که چیرته اړتیا وه نو له بهرنیو ځواکونو به هم مرسته وغواړي. خو بل لور ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، څو شېبې مخکې رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کندوز ښار دوی نیولی دی، بېلابېلې دولتي ودانیو ته د دوی ملګري ننوتلي دي او د دوی په خبره دا مهال د کندوز ښار د تصفیې په حالت کې دی. خو دا هغه ادعا ده چې تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې او د کندوز چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه ندی ویلی.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د کندوز پر ښار د وسلوالو طالبانو د نن سهار وختي حمله جزئیات اورول، او همدارز د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیقی د خبرو اترو جزئیات وړاندې کړل چې وایي د ښار په ځینو برخو کې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي خپل بیرغونه رپولي وو، خو د پولیسو عملیات دوام لري ترڅو دا وسلوال له دې سیمو څخه وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري هم د کندوز د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي، خو ښاغلی وزیري وایي چې ډېر ژر به وسلوال له هغو سیمو څخه وایستل شي چې تر اوسه پورې طالبان د هغو په نیولو بریالي شوي وو. ښاغلی وزیری په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال جمشید حبیبزاده سره د مرکې په پیل کې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل.
تاسو ته معلومه ده چې نن سهار 4 بجې د وطن دښمنانو د کندوز ولایت په ځینو برخو باندې برید کړی وو. زمونږ قوتونه هلته ورغلي دي. زمونږ دویمه لیوا د 209 شاهین قلي اردو هلته ده. تاسو به په تلویزیونونو کې هم لیدلي وي چې قومندان د لیوا، قومندان د پولیسو، معاون د والی ټول هلته وو. که خبري کمران سیم ورکې دښمن ته ډېر تلفات رسولي دي. هغه قسمتونو نه هغو عقب نشینی کړې ده. 15 تنه مخالفین هلته مړي پراته دي. اوس هم مطبوعاتو ته یې وښودل زمونږ د 209 شاهین قلي اردو قومندان هم کندوز ته رسېدلی دی. هلته زموږ قطعات دي، کومندو قطعات هم هلته موجود دي، او د کابل نه هم کومندو قطعات د اوس آماده دي، پرواز یې کړی دی، هلته رسېږي. نو زمونږ هلته دښمن ته تلفات رسولي دي. دښمن تښتېدلی دی او عقب نشینی کړې ده. انشاءالله هغه ساحه ټوله د دښمن نه پاکیږي.
بله، مقامات محلي میگن که یک تعداد از مناطق در کنترل مخالفین در آمده. مشخصا کدام مناطق به کنترلشان آمده؟
ما خو تاسو ته وویلې چې هلته هغه منطقه کې چې د هغه شرکت باغ دی، یوه شفاخانه ده، په دې قسمت کې مخالفینو برید کړی و، هلته ننوتي و. مګر کله چې زمونږ قوتونه ور ورسېده هغو عقب نشینی کړي ده، تښتېدلي دي، او هغوی نه مړي په هغه ساحه کې پاتې دي. مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې 15 نفره مخالفین هلته وژل شوي دي، په لسګونو یې ټپیان دي، مړي په ساحه کې پاتې شوي دي. اوس تشویش نشته دی، زمونږ قطعات هلته دي. ما مخکې ټول درته وویلې چې دویمه لیوا زمونږ د 209 شاهین قلي اردو قومندان په خپله باندې هلته موجود و. تاسو به په تلویزیونونو کې لیدلی وي، د قومندې قومنده په غاړه لري. قومندان د 209 شاهین قلي اردو موسه هلته ساحې ته ورځي. نو معنا دا ده چې دښمن ماته خوړلې ده، عقب نشینی کړې ده. کوم جدی مشکل نشته دی، انشاءالله ساحل مخالفین و پاکی.
اینا چطور تانستن تا خود به مرکز قندوز برسانن؟
تاسو ته معلومه ده چې د دینه باید سترګې پټې نکو چې افغانستان کې جګړه ده، او د دې جګړې تر شا، د دې منحوسې جګړې تر شا استخبارات د منطقې دي. د دې سره مرسته کیږي، د دې سره دوی سره بهرانیان دي، دوی تمویلوي، تجهیز کوي، آموزش ورکوي، د دوی زخمیان هلته تداوي کیږي. نو معنا د دې دا ده چې سړی د دینه باید سترګې پټې نه کړي چې دا جګړه اسانه جګړه نه ده. یوازې زمونږ هغه مخالفین نه دي چې مونږ فکر کوو چې یا طالبان دي او یا د طالبانو په نامه منې بل څوک دي. دا یوه استخباراتي جګړه ده. په دې کې استخباراتي جګړه کې ستر لاسونه دي، او هغه د دې تر شا دي.
بله، یعنی در جنگی که امروز صورت گرفت جنگجویای خارجی هم بوده در میان؟
کاملا هیڅ ممکنه نه ده چې په هر جګړه کې په افغانستان کې چې په هر نقطه کې دا اوس جګړه وي، په هغې کې بهرنیان نه وي. په هرو لسو نفرو کې 3-4-5 نفره بهرنیان ګډون لري، د وسلو سره هغوی جګړه کوي، تجهیز کوي، آموزش ورکوي، دوی تمویلوي، او زخمیان یې انتقالوي، هلته یې تداوي کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کندوز ښار کې د امنیتي حالت او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ښار د دفاع لپاره د اضافي ځواکونو د استولو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ښاغلی وزیری ویل چې د کندوز ښار د وضعیت کنټرول اوس د افغان امنیتي ځواکونو په اداره کې ده، او وسلوال طالبان به ډېر ژر له ښار څخه، له هغو سیمو څخه چې تر اوسه پورې نیولی دي، وایستل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو، او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز او په مجموع کې د افغانستان د شمال د امنیتی وضعیت په موضوع کې پاتې کیږو. ولسی جرګه حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بولي او وایي چې په شمال کې او په خاصه توګه په کندوز کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ولسی جرګې غړو او اداري پلاوي نن وویل چې د کندوز امنیتي وضعیت خراب دی او که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر شمالي ولایتونه باید له کابله سقوط وکړي. د ولسی جرګې رئیس وویل ولسمشر ورنه وخت اخیستی چې په دوو ورځو کې به سقوط شوې سیمې بیرته نیسي او د کندوز چارواکي به بدلوي. صفی الله ستانکزی د ولسی جرګې د نننۍ غونډې له جریانه د راپور برابر کړی.
کندوز چې له څو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخته اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیف زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی.
چاپخانه
کندوز کې د نزدیک شرکت طالبان زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی. د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی. خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک نهرسیا او زاخیلو له سیمو نه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکټرانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکاو کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فایق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي. موږ په ژمی کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه، د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبور یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له څلور لکه افغان عسکرو او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نشو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتیارچی، افتاج او ګورتېپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هېواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې وخت وغوښت چې له لاسه تللې سیمې به بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي؟ جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه د دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ ټانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکامه یو. څلور ساعته وخت وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوو ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه یې له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزورې رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که تاسو هم د کندوز د جګړې په اړه کوم خاص نظر یا د سترګو لیدلی حال یا تبصره یا نظر لری یا د یادونې وړ کوم خاطره لری نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمېرو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمېرې دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واوښت او په پرا کې زموږ د سټوډیو شمیرې دي 00 4 0 2 2 1 1 1 1 بل نمبر ده 00 4 0 2 2 1 1 1 1 5 او ورسته نمبر 00 4 0 2 2 1 1 1 0 شپږ. له کندوز یو اوریدونکی چې د نننۍ جګړې عیني شاهد پاتې شوی فرید نومیږي د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شی بر سره دی. فرید خانات ستاسو بشپړ نوم به تاسو په خپل راته ووایئ چې څه دی. تاسو نن کله چې جګړه پیل شوه په کوم ځای کې وی او څه مو په سترګو ولیدل؟
ما احمد فرید از یارتن از بوشندای ولایت قندوز. فعلا جنگ بسیار جریان داره تا شب که قندوز امیال حضور دارم بگه یک بالای سر قندوز میدان هوایی حالا تا بگه قندوز مکمل به توسط طالب فامیلی نفسیده.
بله
وضعیت قندوز بسیار خراب است.
بله فرید جان تاس چه ولیدل؟ بله مونږ ستاسو آواز اورو فرید خانه. کله چې طالبان ښار ته ننوتل خلکو سره د دوی وضعیت څه ډول و؟ څه وکړل خلکو سره، له عامو خلکو سره، امنیتي ځواکونو سره، عسکرو سره؟ د تاسو په سترګو ولیدل؟
بله ما خودم نزدیک حوزه دوی هستم، نزدیک امنیتي سیستم حامل فعلا بایرک طالبا در سر زندگی سو دیده میشن. در حوزه دو فعلا در نزدیک ما هست که در یک کیلومتری بالای سر قرار داره در دست طالب هست.
بله او در
قسمت های
بله دوالی دفتر
یک کیلومتری به اون طرف چوک هم به دست طالب هست.
دیوالی بله فرید خان، دیوالی دفتر یعنی دی ولایت مقام دل چه سره ده؟ طالبان شاوخوا کی دی؟ امنیتی ځواکونه دغه موقعیتونه د دوی را ته تشریح کړه لطفا. تاسو زما غږ اورئ فرید خان؟ د والی دفتر د ولایت مقام ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی چې چا سره دی؟ فکر کوم چې زمونږ اړیکه زمونږ له دې اوریدونکو سره قطع شوه. قدرمن اوریدونکو، که تاسې کوم خاص نظر لرئ او یا په کندوز ښار کې همداسې به د جګړې په صحنه کې او دا امکان لرئ چې خبرې وکئ، موږ ته د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو زنګ ووهئ. یو ځلې بیا یې وایم، زمونږ کورنۍ نمبرې دی 0034 شپږ سوه شل، او بل نمبر دی 0999 203 1540. که چیرته په همدې اړه کوم خاص نظر لري یا د سترګو لیدلی حال لري، نو د ازادۍ راډیو له لارې د همدې خپرونې په دوام کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د شیبه ګورو چې په زمونږ اوریدونکو د کندوز د جګړې په اړه چې نن سهار وختي پر کندوز ښار وسلوالو طالبانو برید وکړ، او د وروستیو راپورونو له مخې د ښار ځینې برخې هم د وسلوالو طالبانو ته لاسته لوېدلې دي. په دې اړه زموږ اوریدونکي څه نظر لري؟ یو اوریدونکی په لاین کې لرو. بلې، خپل نوم راته ووایي او خپل نظر لطفا لنډ. بله مهرباني وکړئ. زمونږ د دې اوریدونکي اړیکه قطع شوه. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بلې مهرباني وکړئ، خپل ځان معرفي کړئ او خپلې خبرې لاندې.
مننه، خدای دې دویان یم د زغل زخ.
مهرباني وکړئ خپل نظر وایئ د کندوز د جګړې په اړه.
د کندوز د جګړې په اړه په زړه دومره ووایم چې په کندوز کې حکومت بالکل ناکام ده، ځکه زموږ حکومت ډېر وخت داسې دغه رئیس یو کیف اوسې له هغه وروسته دی بیا له هغه وروسته عسکر غځای ته لېږي. کوم وخت چې د پېښې معلومات دی پوه چې دلته داسې پېښه کېږي تر هغه مخکې دی هېڅ شی هم هلته نه لېږي. نو هر وخت په زابل کومدغسې چې یو کیف اوسې له هغه وروسته دی امنیت نیست.
بله، یعنې ستاسو په نظر حکومت څه کولای شوای چې نه دی کړي؟
حکومت د فار د لازمه ده چې د هر ولایت هر ځای امنیت باید تروار د مخه دی. امنیت په نیولې استخبارات لري، ملي امنیت شته، هغه مخکې دی امنیت نیولې، او دوی چې کوم وخت درته د زموږ په ولایت کښې پېښه وشي د هغه وروسته امنیت دی نیسي، هغه شی هم نه وي. کوم وخت چې پېښه کېږي تر هغه مخکې یو شی نه وي، دا بازار ته موږ هغه شی وروغ تر وروسته راشي له موږ سره نه کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په لنډو ټکو کې خپل نظر راته وایي. ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ. بلې
والوزان دو کندوز خبر کوم.
بله مهربانی.
ما والوزان په کندوز کې اوس طالبان ډیر منتکیه تر نغلان کړی دي خپل خدمات لاندې کړی دي.
تاسو په خپل د شبه کوم ځای کې هستی؟
زه اوس په کندوز کې یم.
په کوم ځای د ښار د کندوز کې یې او څه وینئ؟
بس دا مرکز ته نارسېده او اندازه لرې یم، یو تقریبا یو کیلومتر د ښار د مخلیر یم. خدای معلومېږي چې ډېرې منطقې د طالبانو په لاس کې دي د ښار.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اورېدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. د کندوز د وضعیت او د جګړې په اړه ستاسو اس ام اسونه هم په څو شېبو کې راخلو، خو دا وخت نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز نه کندوز ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې وسلوال طالبان د کندوز ښار مرکزي برخو او دولتي ادارو ته نږدې شوي دي. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د استعزال لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د هیواد د امنیتي وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 1200 تنو ته ورسېد. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریه د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د عوامي عمومي اسمبلۍ غونډې نن پیلېږي. د نړۍ 160 مشران په دې غونډو کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده برخه اخلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. د شمالي قفقاز هغه اوسیدونکي چې د روسیې د اپوزیسیون د یوه مشر بوریس نیمسف د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور بندي دی، په دغه جرم خپل اعتراف بیرته اخیستی دی. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی د وسلو هاول د بشري حقونو کلنۍ جایزه روسیې پیژندل شوې فعالې لیودمیلا الکسیوا ته ورکړه.
زمون غږ له ازادۍ رادیو ورې قدر منوریدونکو، د دې خبرونې ټاپ موضوع د کندوز جګړه ده. په کندوز کې نن سهار وسلوالو طالبانو پر دې ښار حمله وکړه او د وروستیو راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې لاندې کړې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو ویلي دي چې د ښار زیاتې برخې له دوی سره دي، له امنیتي ځواکونو سره دي. او د دفاع وزارت ویاندو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو ډلې به ډېر ژر له ښاره وایستل شي او هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي. د دې جګړې وروستی حال به بیا هم د همدې خپرونې په دوام کې درکړو. اورېدو ته یې راسره وسئ، خو سمدستي نورو موضوعاتو ته ورځو. نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د ملي وحدت حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیاو او د پوهېدو د حق په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهېدو نړیواله ورځ ونمانځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په صحیح ډول عملي کړي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهېدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهېدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي. لږ تر لږه په تېر یو کال کې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خبریالانو او عامو اوسیدونکو ته یوه اساسي ستونزه جوړه شوې. په ځینو مواردو کې چې خبریالانو ته تاوتریخوالی هم جوړ شوی، دلیل یې معلوماتو ته لاسرسی و. د 2002 میلادي کال رئیس د سپتمبر 28 د خلکو د پوهې لوړولو او د ښې حکومتدارۍ او ولسواکۍ په خاطر د دولتي بنسټونو څخه خلکو ته د پر وخت معلومات ورکولو د عامولو لپاره په بېلابېلو هیوادونو کې نمانځل کېږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبریالان هغو معلوماتو ته په وخت یا بیخي لاسرسی نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري. افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له یو اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ، خو د هغې نه عملي کېدل ډېر وخت انتقادونه راپارولي دي. یو شمېر افغانان وایي په هېواد کې د رسنیو فعالیت له ډېر څه خبر کړي، خو دوی دا هم احساسوي چې ډېر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسولو کې پاتې راځي. د دولسم صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډېر څه دي، خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي.
معلومات دغونې موږ ته رسېږي، سون تلویزیونونو خبرونو دا ځای وګورو هغونې رارسېږي، خو د ننه شان شته چې موږ نه پوهېږو. هغه نه څوک چې تاته نه وایي نو ماته چیرې وایي؟ چې زه یو عام انسان یم، ته چې ژورنالیست یې واده اشرف غني سره کښېنم، چې زه نه چې ته نه سې په نه زه د کوم خوا پوسم، زه په هغه شي خبر یم کوم چې په ټي وي کې ماته راښیي، کوم چې زه راډیو کې اورم.
د خالد سمیر په نوم خبریال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې هم ژورنالستان له خپلو حقونو او هم د ده په وینا خلک له پوهېدو لرې ساتي.
دغه د رسنۍ کوم قانون چې اوس توشیح شوی ده، زما فکر دغه کار خو تر اوسه پورې خو عملي شوی نه ده، ځکه هره ورځ د ژورنالستان د خبریالان د ټول ګواښل کېږي. یعنې زما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دي او امضا شوي دي، تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې.
له دې سره افغان حکومت تل ژمنه کړې چې په وخت د معلوماتو خپرولو ته ژمن دی، او د دې کار لپاره یې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملي کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. په همدې ډول جمهور رئیس غني د اختر په دویمه ورځ د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د ښه والي په موخه له سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي. له دې ټولو سره په افغان حکومت دا انتقادونه او نوې غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول، د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې و باورئ چې په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې تروریستان د پناه غوښتونکو په جامه کې اروپا ته ځي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د هیواد له شمال څخه په ګڼ شمېر ځوانان په مرګونو غیر قانوني لارو اروپا ته روان شوي.
بیخی به حد زیاد مسافر چې خارجي دولتو ته چی وینې هغه منطقو کې لس په زرها او په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې چې اروپایي دولتو ته
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د پرله پسې تماسونو سره سره نشو کولای چې د کندز ولایت له چارواکو سره تماسونه ټینګ کړو. هڅه کوو خو اکثرا دوی تلیفونونو ته ځواب نه وایي. د کندز پر ښار نن وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو حمله وکړه، او د وروستیو راپورونو له مخې یو شمېر سیمې د ښار ځینې سیمې دوی نیولې دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به ډېر ژر له هغو سیمو وباسي چې نن سهار د ورځې په جریان کې نیولې دي. په دې اړه ستاسو اس ام اسونه او ستاسو پیغامونه په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې یو اوریدونکی غلام سخی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی، عیني شاهد دی، ګورو چې د نن څه لیدلی دي. بلې غلام سخی خانه، که راته ووایي چې نن تاسو هلته څه ولیدل او دا اوس تاسو په کوم ځای کې موقعیت لرئ، وسلوال طالبان کوم ځای کې دي؟
شکر برادر عزیز، ما فعلا در بندر امام صاحب ولایت کندز قرار داریم و طرف بندر خان‌آباد، بندر امام صاحب، بندر دوره، جاده آزادی فعلا طالبا قرار دارن. در یک کیلومتری چوک هم طالبا قرار دارن. دیگر نظر به گفته دیگران مثلا دیگر چوک هم سکوت کردن. فعلا طالبا در کندز.
بله، د کندز ښار خو لوی ښار دی غلام سخی خانه، په کومو برخو کې څو کستاسو داسې یو تقسیمات وکوئ، څو فیصده په سلو کې څو برخه د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده او څو فیصده د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده؟ کولی شئ اټکل وکئ؟
اگر تشکر میکنم. اگر مثال اقسم تقسیم بندی کنیم، ولایت کندوز 95 درصد دست طالبان است، 5 درصد دست حکومتی است.
بله، وسلوالو طالبانو کله چې نن سهار دغه 15 نوی پسلو کې برخه چې تاسو وایي کله چې ونی ولا ل خلکو سره عوامو خلکو سره څه ډول چلند وکاو، یعنی خلکو څه وکول پاتې شول په خپلو کورونو کې چې وسلوال طالبان راشي ول دوی سره وویني خپل کورونه پرې خودل، هغه وضعیت را ته تشریح کړئ چې څه حالت پېښ شو.
وضعیت ولایت کندوز فعلا در طالبان شفخانه ول ازوی ولایت کندوز داخل شدن و بعض زخمی های مثال که از دولت بوده یا مثال یا از بین بردن و مردم بعض جایت مثال موزی جور کرده خانه های مردم ها. از خانه هاشون بیرون کرده مردم ها بگه بسیار وضعیت خراب است.
بله غلام سخی خانه، یو بل خبرم چې کدا سی لگ دیر مشخصی خبری وکو، کم زیونه ده حکومت پلاس کی دی؟
فقط دست حکومت در میدان اولی است، میدان اولی ولایت کندوز، چوک کندوز. بس
بله، زینو چارواکو ده نوم نخودلو پشارت ازاده رادیو تا ویلی دی چه کندوز سقوط کرده، دوی تایید کرده چه کندوز سقوط کرده. تاسو هم فکر کوئی چه کندوز مکمل ده وسلوالو طالبانو لست ورغلی؟
طبال مثال میدان اوی ولایت کندوز برای ستاله و نفتیده و جنگ گریان دارد با اوی میدان اوی. امکان دارد اگر این جنگ مثال تا شب ادامه پیدا کنه شاید میدان اوی رو بگیره مکمل کندوز سکول کنه.
در ازیاتا من نکوم قدرمنو آوریدون که یو عینی شاهد غلام سخی و چه لکندوز خره لازاده رادیو سره خبری کوله. زمونگ دی عینی شاهد پخپل تلفونی تماس که و ویل چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. البته یو دولتي مقام هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کندوز ښار یوه زیاته برخه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو په دې اړه راپورونه متناقض او بیلابیل دي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت چارواکي او سرچینې ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به ډیر ژر له ښاره وایستل شي او هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه به بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. دوی همداراز ویلي دي چې د کندوز ښار ته له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره اضافي ځواکونه استول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زمو غاغله ازادۍ رادیو اوري او اوس هم ګورو چې تاسو په خپلو اس ام اسونو کې څه لیکلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی مخلص چې نه دی لیکلي لکوم ځای څخه دا اس ام اس لیکلي دي چې په کندوز کې د جګړې اصلي لامل د ملیشو ظلم دی. محمد فهیم ادیب میدانای په خپل سمس کې لیکي د کندوز ولایت لومړی مرستیال دی دا ځل وبخې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال دی دا ځل کندوز ولایت ته ولیږي او که ضرورت شو نو نورو ولایتونو ته دی هم ولیږي، یعنی کونړ او نورو ولایتونو ته. ګل انوار مجبور له ننګرهار ولایت څخه له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي چې زه نه غواړم په هره ولسوالۍ کې دای وایي زه غواړم چې په هره ولسوالۍ کې د پوستي واچول شي چې خدای مکړه وسلوال طالبان ټول ولایتونه ونه نیسي. عادل په خپل سمس کې لیکي تر هغه پورې حکومت فوري اقدامات نه کوي چې یوه سیمه سقوط ونه کړي. جمعه ګل له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې حکومت په کندوز کې بېغوري وکړه او د حکومت د بېغورۍ له کبله کندوز سقوط کړی. قدرمن اوریدونکو، د کندوز د جګړې په اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ، خو نور موضوعات هم لرو. د تروریستان د پناه غوښتونکو په څیره کې له ځانګړې انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي. دا څرګندونې په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو سرچینو د ازادي راډیو خبري هلته کړي. په همدې حال کې افغان قومي مشران او هغه ځوانان چې نه دي توانېدلي اروپا ته ځان ورسوي او بیرته هیواد ته راستانه شوي، هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتنو په ډله کې د یادو څیرو حضور تاییدوي. د انسان قاچاق وړونکي یا قاچاقبران هم اروپا ته د تلونکو مهاجرو په ډله کې 10% کسان ترګه بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې واورئ.
اروپا ته د تلونکو تازه پناه غوښتونکو په ډله کې افغان ځوانان هم شامل دي او حضور یې نسبت بل هر وخت پراخ ښکاري. داسې اندېښنې موجودې دي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لیکو کې تروریستي او توندارو ډلو ته مربوط کسان هم شامل دي. د افغانستان په شمال زون کې قومي مشران له دې امله شکایت کوي چې ځوانانو ته د دولت له لورې د کاري فرصتونو نه مساعدېدل او همدارنګه دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې نشتوالي له امله دوی مجبور شوي چې له ګواښه ډک بهرني سفرونو ته مخه کړي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مشر کریم وایي هغه ځوانان چې پخوا یې د دولت مخالف وسوالو په لیکو کې فعالیت کاوه، اوس مهال یې ډیری شمېر یې اروپایي هیوادونو ته تللي او پاتې نور یې له هم د مخالفینو سره یوځای د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي. دای وایي چې ډیری ځوانان د کار او تحصیل د زمینې نشتوالي له امله د مرفه ژوند په هیله خپل هیواد د اروپا په مقصد پرېږدي او ګڼ شمېر نور یې د خاصې تروریستي انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي.
شاهدي هستیم بعضې از مخالفینې کې د سنګرو میجنګید،
موږ ډېر شاهدان یو. هغه ځوانان چې د مخالفینو په لیکو کې جنګېدل، اوس یې چې پوښتنه کوو چیرې دي، وایي چې اروپا ته تللي دي. اوسمهال له یوې خاصې انګیزې سره اروپا ته تللي دي. دوی دلته هم د یوې انګیزې په درلودلو سره جنگیدل او هلته هم له یوې خاص انګیزې سره تللی دي. په شمال زون کې د آلمان هیواد سرکونسول ډاکټر اولی دیل اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په مینځ کې ترهګرو ډلو ته د وابسته کسانو موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی دیل هیله من دی تر څو دا کسان د اروپایي هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا وپېژندل شي چې اروپا او خاصتاً آلمان ته یې له ورتګ څخه مخنیوی وشي. دا جرمن ډیپلومات وایي موږ حاضر یو هغه پناه غوښتونکي چې د سیاسي عواملو له امله جرمني ته راغلي وي ومنو، خو هڅه کوو هغه کسان چې نه دي پېژندل شوي او احتمالا له تروریستي ډلو سره تړاو لري مخه یې ونیول شي.
I am concerned about that and I know that it is very dangerous if we accept them for the security of our country.
دا لوی خطر دی. هغه کسان چې اروپا ته ځي کمیانسکي مخالفین او تورستان هم ووسی، چې فکر کوم چې د آلمان خلک د مهاجرینو راتګ مني، خو باید هڅه وکړو چې په شمیر کې ټیټوالی رامنځته شي. بنان دا مسله زموږ امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې دا ثابت کړي څوک د سیاسي فشار له امله راغلی او څوک تورستان پورې اړه
لري. Who just wants to take advantage of traveling to Germany.
وحید هغه ځوان دی چې اته میاشتې د مخه یې هیواد د اروپا په مقصد پرېښود. هغه د قاچاقي سفر په ترڅ کې د ګاللو سختیو څخه خبرې کوي. دی هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې د دولت مخالف وسلوالو ته د مربوطه کسانو شتون تاییدوي.
مخالفینو نم را زیده شول ځي اروپایي دولتو ته. دونه مسافر مثلا په دولارو باندې سي بيخي به حد زیات مسافر سي خارجي دولتو ته چې ویني هغه منطقو کې لس په زرها او په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې سي اروپایي دولتو ته.
هغه وایي چې د څلور ورځو په ترڅ کې له نیمروز ولایت څخه د ایران زایدان سیمې ته رسېدلی او قاچاقچیانو په یوه تیبیتا موټر کې چې د لس تنو ظرفیت لري له دېرشو تر 15 کسان سپروي. وحید په ناهیلۍ سره وویل چې قاچاقبر د لارو په ترڅ کې پر ماشومان او ښځو جنسي تیری کوي او دوی د خپلې کورنۍ له نورو غړو بیلوي او په بله لار یې انتقالوي. دی وایي د لارو په اوږدو کې د هغو کسانو جسدونه لیدلي دي چې موده وړاندې یې هیواد اروپا ته د رسېدو په مقصد پریښی وه. افغان شنونکي په دې اند دي چې اروپا ته د توندلارو ګروپونو او ترهګریزو ډلو د کسانو لاره موندل د اروپایي هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ واردوي او همدا کسان به بنیادګرایۍ ته په اروپا کې وده ورکړي. سخیدات مهدیار په اړه
طالبان که در واقع از یک اندیشه بنیادگرایی بسیار افراطی پیروی
میکنند، طالبان چه پا واقعیت سر یوه تندلار دلیتا مربوط کساندی اروپا تای لارموندل اروپا ته لوی امنیتی صدمه رسوي، شاید په لنډمهاله توګه نه بلکې په اوږدمهاله کې وکولی شي، او له بل لوري د توندلارۍ ایدولوژي ته به په اروپا کې وده ورکړي او ځوانان به مستقیما
قرار به تعیین فوقالعاده از دید من خطرناک میتونه برای اتحادیه اروپا باشه.
خود انسان قاچاقچیان وایي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې ممکن لس سلنه یې تروریستان وي او یا هم توندلارو ګروپونو پورې تړاو ولري. علی د هغه کس مستعار نوم دی چې په غیر قانوني توګه خلک له ترکیه څخه یونان او سربستان ته لیږدوي، هغه یې په اړه وایي.
زما په نظر زموږ خپله شی
دا باور شتون لري که په حقیقت سره اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې لس سلنه تروریستان واوسي، بله نسبت افغانستان ته به په اروپا کې مهاجرینو ته سخته راتلونکي انتظار باسي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تیره شپه د 15مې سپوږمۍ تندر ونیوله. لمر، ځمکه او د 15م بشپړه ځلانده میاشت د څه باندې یو ساعت لپاره په یوه لیکه کې راغلل او سپوږمۍ تندر ونیوه. په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې بشپړه میاشت او تندر نیول یا خسوف په یو وخت کې پیښیږي، او د ځمکې د مدار دا کوچنی قمر داسې ښکارېده لکه د وینو په ډنډ کې چې پرېوتی وي. د خسوف دا حالت له امریکا، اروپا، افریقا، لویدیځې آسیا او ختیځ پاسیفیک سمندر څخه ولیدل شو. له فرانسې، متحدو ایالاتو او ارجنټاین څخه په اخیستل شویو تصویرونو کې تندر نیول په داسې حال کې چې له پیکا خسوف څخه بشپړ خسوف ته د پرمختګ په حال کې ده ښودل شوي. د نیویارک په بروکلین سیمه کې ګڼ خلک د لوړو ودانیو په سرونو او پیادهروونو کې راټول شوي وو، او د خپلو ټلیفونونو په وسیله یې د تندر نیولې سپوږمۍ تصویرونه اخیستل. خو په ځینو نورو ښارونو او له هغې ډلې په واشنګټن کې بیا ورېځو د خسوف مخه نیولې وه. په هند کې چې تیره شپه سپوږمۍ نه لیدل کېده، د خسوف د لیدو مینهوالو د دې هېواد د شمال ختیځ په لرې پرتو سیمو کې د تلسکوپونو په وسیله آسمان ته کتل څو خسوف وویني. په تیرو درې دېرشو کلونو کې دا لومړی ځل و چې ځمکه د تمې خلاف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ په یوه لیکه کې راغله، او د لمر پلوشې چې په عادي حالت کې سپوږمۍ ته سپینه ځلانده رڼا ورکوي پرې نه ښودې چې د ځمکې قمر ته ورسیږي، او ځکه سپوږمۍ تېره شپه د سپینې رڼا پر ځای ژیړبخونه رڼا خپروله. د متحدو ایالاتو د فضایي څیړنو د ادارې ناسا د معلوماتو له مخې له دې مخکې یو ځل په 1900 کال او بیا په 1920 کال کې پوره خسوف پېښ شوی، او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به بیا دا حالت پېښ نشي. پوره میاشت هغه حالت دی چې له ځمکې سره د سپوږمۍ فاصله پر مدار د تاویدو پر مهال تر ټولو کمې اندازې ته راټیټه شي. دې حالت ته په اسلامي علومو کې حزیز وایي. د عیسویت د ځینو فرقو او له هغې ډلې د مورمن کلیسا پیروانو ویره څرګنده کړه چې ښایي دا خسوف کوم مصیبت راولي. د خسوف له کبله ویره وروسته له هغه جدي شوه چې د مورمنانو د فرقې لیکوال جولی راو مخکې پر ځمکه د یو لار مصیبتونو اټکل کړی وو. خو راځئ واورو چې خسوف یا د سپوږمۍ تندر نیول د اسلامي عقایدو له نظره څه شی دي، او مسلمان ته د خسوف پر مهال څه پکار دي. افغان منجم او ستوری پیژندونکی عبدالله کندهاری په دې اړه د بحث لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. کندهاری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د اسلامي علومو له نظره او په اسلامي عقایدو کې خسوف آیا کوم ضرر انسان ته پېښولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا نبي عربي صل على نبي الامي. د اسلام د عقائد پرانا کې او د اوید اصول پرانا کې هیڅ نو واقع یا بد تصویر د خسوف یا خسوف څخه ندی انعکاس شوی. په احادیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي چې د لمر تندرې په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شوی و، وفات یې کړی و، ابراهیم، الله دې وبخښي زموږ سره. نو خلکو داسې فکر کاوه
چې د ابراهیم د وفات له موج څخه لمر تندر نیولې وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې په وضاحت سره راځي چې د هیچا د تقدس یا د نحوست له وجې څخه لمر یا سپوږمۍ نه نیول کیږي.
کندهارۍ صاحب، ستاسو سپارښتنه مسلمانانو ته څه ده چې کله چې خصوف یا کسوف پیښیږي دوی باید څه وکړي؟ یعنې مسلمان ته څه پکار دي؟
مسلمان ته د عقیدې د برخې په اړخ باندې ورته وایم چې باید صلات الکسوف یا صلات الخسوف، یا د لمر تندرې لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ چې په اقتباس باندې د لمر تندرې په اصول د فقه کې راغلي دي. خلک یې کوي، همدا دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري. یا د قرآن یادوي چالو، یا د عبادت اورم.
جناب کندارۍ صاحب، تاسو یې له دینی او د عقایدو له نظره فلسفه تشریح کړه، له ساینسي او علمي نظره افغانانو ته او د هیواد خلکو ته ستاسو سپارښتنه ده چې څه باید وکړي؟
په فزیکي ډول سره یو شی زه ورته وایم چې د لمر تندرې او سپوږمۍ تندرې په وخت کې دي، د خیاطۍ د کار څخه، د اشپزخانې د کار څخه، حمام ته تلل او داسې نور شیان چې د بدن مثلا ګرول یا نور دغه وي، دا د دوی نه کوي. خصوصا امیندواره ښځې، هغه ښځې چې حمل ولري، که چیرې دوی د لمر تندرې په وخت کې د بدن کومه برخه وګروي، دا په تجربه رسېدلې ده چې هغه عضوه او هغه ځای پوستې تور وي. دا د تجربې خبره ده. تر اوسه پورې علماو داسې خاص کشف یا خاص قاطع دلیل نه دی ویلی. یو دلیل چې هغه ارجح دلیل دی، هغه داسې رانقل شوی دی چې کله د لمر تندرې په وخت کې، یعنی چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې ترمنځ واقع شي، دغه کور چې د ازون په نامه سره یادیږي چې د لمر مزیره شعاعی و ځمکې ته نه پرېږدي، نو دا د سپوږمۍ د جدارو څخه ځمکې ته راځي چې هغه شعاعی چې ایکس رې، یو رې، الفا رې، بیتا رې، ګاما رې او داسې نورې رې چې ځینې پېژندل شوي دي او ځینې لا تحقیق روان دي، بشر په لټه کې د دې دي چې حقیقت موضوع پیدا کړي، نو د دغه رې په وجه باندې داسې یو عکس العمل په وجود راځي چې د انسان د بدن هغه عضو ماشوم چې پیدا کیږي هغه به تور وي. د دغه څخه پورته کوم بل نه ضرر شته نه مشکل شته. البته د لمر تندرې په وخت کې باید مستقیم لمر ته ونه ګوري، فقط د تورې شیشو تر شا یا په اوبو کې، یعنی په اوبو کې څنګه په یو کاسه کې دي اوبه واچوي، کاسې ته دي ګوري، د لمر عکس دي ویني. مستقیما د لمر ته د کتو اجازه نشته، حتی د ړندوالي امکان ورسره شته.
ډېره زیاته مننه کوم کندهارۍ صاحب. قدرمنو اوریدونکو، افغان مناجم یا سوری پیژندونکی عبدالله کندهارۍ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د کندوز پر ښار د نننۍ جګړې په اړه به هم وروستي معلومات در سره شریکوو. حمید مومند له کابله د کندوز له مرستیال والي حمدالله دانشي سره خبرې کړې.
فعلا وضعیت از چی قرار است؟ چون راپورهای نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیگه نظامی تبدیل شده. میگم لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدا جنگ جریان دارد.
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا در دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبان تصرف کردن؟
همین سرکی که عمومی از کابل میاد، سرک پایین طالبان هستند، بالا دولت.
خب و دیگه در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه، ریاست زراعت و ریاست صحت عامه، تمام از اینا به دست طالبان سقوط کرده.
میتن و شفاخانه که در اون لب سرک است همون جاست دیگه جا نیست.
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز در دست کی است؟
پیش طالبان است.
پیش طالبان هستند هنوز هم ملنبه. و نیروهای کمکی با شما رسیده که دفاع کنند از شهر؟
نه هنوز نرسیده.
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه؟
اطمینان بدن که قوا میرسه، هنوز نرسیده.
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان؟
فقط دو هلیکوپتر روی کردن که امرا عملیات دارن.
د کندز مرستیال والی حمدالله دانشی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندز د وروستي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. په دې خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د نیمې شپې په وختي دریو بجو باندې پر کندز ښار حمله وکړه. افغان چارواکي تاییدوي چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې مخکې یې نیولي وو. او ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بللی او وایي په شمال کې په خاصه